سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل با په خبرونو باندې وکړو. ایران و ایراتلون که اونه ای ده افغانستان پر شمول ده ایکو ده لس و غرده هیوادو ده بحرانوی چار وزیرانو کربتوب کوی. ده ایران ده بحرانوی چار وزارت ویندو اسماعیل بقایی ده دوشمی پرست پی خبرپانه که ویل چه ده ایکو ده اقتصادی همکاری ده بحرانوی چار وزیرانو اتویشتما غنده با پر مشهد خار که جوړ شي. په خبرپاڼه کې هم دا ویل شوی چې د ایکو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، جګپوړي چارواکي، د سیمه ییزو سازمانو مشران او د څو اړخیزو اقتصادي بنسټونو سرمنشیان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بقایي د ایکو سازمان د اهمیت د یادونې په ترڅ کې ویلي د دې سازمان لومړنی هدف د سیمې اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي په دوحه کې د څو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامداره تعامل د امکاناتو په اړه خبرې کړي دي. حکمت خلیل کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د بریتانیا د سفیر په کوربتوب په دې کتنه کې د بریتانیا، امریکا، جرمني، ایټالیا، هالند او فنلند استازو ګډون کړی و. حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په استانبول کې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره د افغانستان د وضعیت په اړه سلا مشورې کړې وې. د طالبانو د پوهنې وزیر پرون په خوست کې وویل وزارت یې تر شپږم ټولګي پورې د نوي تعلیمي نصاب کار بشپړ کړی دی. مولوي حبیب الله آغا چې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو د بهیر د کتلو لپاره خوست ته تللی و، د نوي او پخواني تعلیمي نصاب د توپیر په اړه وویل په نوي کې دینی برخه بډایه شوې او د تاریخ په کتابونو کې د نړیوالو شخصیتونو پر ځای د افغاني اتلانو پیژندنې ته پام زیات شوی. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې طالبانو په نوي نصاب کې د افغانستان د تاریخ د ځینو مشاهیرو لکه امان الله خان په اړه معلومات کړي او په نصاب کې دینی برخه دومره زیاته کړي چې د مدرسې او ښوونځي توپیر ګرانه شي، خو د طالبانو د پوهنې وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د یونان ساموس ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې شپږ ماشومان او دوه مېرمنې مړې شوي دي. د دې سیمې د ساحل ساتونکو په وینا د دې کښتۍ شپږ درش ژوندي پاتې شوي کسان په یوه ډبرین ساحل کې موندل شوي، خو له دې وړاندې درې نور کسان ژغورلي وو. د دې ادارې په وینا د ژغورنې هوایي او ځمکنۍ عملیات لا هم روان دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دې کښتۍ نور مهاجر ورک دي که نه، خو چارواکو د شپږو ماشومانو او دوو ښځو جسدونه موندلي. ساموس او د ایجی سمندرګي په ختیځ کې نور ټاپوګان د هغو پناه غوښتونکو لپاره کلیدي لارې دي چې په غیر قانوني ډول له ترکیې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. په دې لاره په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو تګ ډیر شوی. یوناني چارواکي وایي د دې زیاتوالي علت په منځني ختیځ کې رواني شخړې دي. ټاکل شوی د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي نن افغانستان ته یوړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه وویل دا جام به لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شي او بیا به د افغانستان د نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. کرکټ بورډ نه دي ویلي چې دا جام به د افغانستان په کومو تاریخي سیمو او ولایتو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې او په پلان کې ده چې دغه جام د راروان 2015 کال په فبروري کې په پاکستان کې پیل شي. که څه هم د هندوستان او پاکستان د خپلمنځي جنجالونو له امله لا هم د چمپیونز ټرافي بشپړ مهالویش نه دی اعلان شوی، خو افغانستان به غالبا له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره په یو ګروپ کې وي. د دې اتلولیو جام په لومړي ځل پاکستان کې نندارې ته وړاندې شو او تر افغانستان وروسته به بنګلادیش، جنوبي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د نندارې لپاره یوړل شي. د کرکټ له ډګره بل دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو کشري لوبډلې نن د درې هیوادیزو سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کیږي. افغانستان په دې درې اړخیزو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې. پاکستان هم درې ګټلې او یوه یې بایللې ده. اخوا د هند غوره لیګ په آی پی ایل کې د بولې پر مهال درې نور افغان لوبغاړي الله محمد غزنفر، فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي. عمرزی په 2.3 کروڑ هندي روپیو د پنجاب کینګز لوبډلې اخیستی. غزنفر ممبی انډینز لوبډلې په 4.8 کروڑ هندي روپیو او فاروقي په 2 کروڑ راجستان رایلز لوبډلې اخیستی دی. همدارنګه کریم جنت هم په 15 هندي روپیو د هند په دغه آی پی ایل اکشن کې اخیستل شوی. تر دې یو ورځ وړاندې رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز لخوا او همدارنګه نور احمد د چنای سوپر کینګز لوبډلو لخوا واخیستل شو. راشد خان بیا له ګجرات سره پاتې شوی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه، الته د خبرونه لوستلی شئ. سر مطلب موده ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري.
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري، باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه وو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي، هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو کابل ته تللی و او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره ولیدل. په دې اړه یوه مرکه هم لرو.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي، او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا
نور مسایل هم لرو. دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې دوهم او درېیم وادونه یې کړي، او دا چې پر ښځو یې څه تیریږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي، باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري. کارن ډیکر چې له دوحې څخه فعالیت ته دوام ورکوي، افغان نجونو ته د زده کړو او کار د شرایطو د برابرولو ژمنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د هیواد نرو ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي، ځکه چې افغانستان متخصصانو ته اړتیا لري. جزئیات د عصمت څاروان په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیری کرندیکر د دوشنبه په ورځ له خبریالانو سره په یوه مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکن نه ده.
There are no solutions.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغه کې سیمه او پسنګر ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل لوي چې خپل غونډیانو سره خبري وکړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکو ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وېستل شي چې ډونالد ترامپ رسمن کار پیل کړي. هغه د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي، بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او ویل چې د دغه تړون یوه ماده دا ده چې په افغانستان کې به تر هغه ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د سیاست کړه د دوه هېد تړون دا برخه د پای نیټه نه لري او تر هغه پورې به د اجمنه پر ځایوي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود نه وي. د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیری د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندیشته وشو دا ویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شزو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې نجونې لشپژم ټولګي له زده کړو محرومي کړي. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته د هغوی پرتګ بندیز لګولی او حتی په وروستیو کې په لوړ ژغ د ښځو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. اغلی ډیکر وویل په دې ډیره اندیښنه لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورځ تر بلې محدوده کیږي، او دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو بلکې د نارینهو لپاره هم په زیاتېدو دي. دی په عین حال کې وویل
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري، باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه وو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي، هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاو چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره همکاري کوي تر څو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغیزي ورسوي. هغه د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهیږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي، ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي، او د دې معنا په دا وي چې افغانستان به له هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی، بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو د تعلیم له متخصصانو سره په دې کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغو ستونزو او خنډونو لاسوري شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژي ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همدارز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جنو لپاره د آنلاین او د سپوږمکۍ د تلویزیون لاري د زده کړو د شرایطو د برابرولو ترڅنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
د امریکا او پاکستان څخه وروسته ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د قونسلي چارو پخوانی مرستیال علی رضا بیگدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکلی. پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي چارو ځینې شرونکي بیا د یو شمېر هیوادو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغو هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د حکومت د اغیز او رول د کمیدو په معنا بولي. تفصیل په دغه رپورت کې.
سیاسي کارپوهان او یو شمېر پخوانی ډیپلوماټان د ځینو هیوادونو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغه هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د رول او اغیز د کمښت په معنا بولي. په وروستیو کې امریکا، پاکستان او ایران د افغانستان لپاره ټاکل شوی ځانګړي استازي له دندو ګوښه کړی دي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دې معنا هم ده چې د دغه هیوادو د بهرنیو په بهرنیو سیاستونو کې افغانستان اوس د هغوی په اجنډا کې لومړیتوب نه لري او ځانګړی کوم خاص برخورد او رویش د افغانستان په اړه اړین نه ګڼي. د معمولو ډیپلوماتیکو او انلي اړیکو څخه به کار اخلي.
په هند کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ همایون محتاط به ویل وروستیو بدلونونو دا څرګندوي چې ځینې هیوادونه له طالبانو سره له پیچلو اړیکو ستړي شوي دي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اصطلاح کې مو در ډیپلوماسي د نوم پالیسی فتی
موږ په ډیپلوماسي کې یو اصطلاح لرو چې هغه ته سیاسي خستګي وایي. له طالبانو سره د دغو هیوادونو په اړیکو کې دغه مسأله لیدل کیږي. هغه په دې معنی چې له یو رژیم سره تعامل کیږي خو په مقابل کې جواب نه ترلاسه کیږي چې بیا هیوادونه له دا ډول حالت ستړي سي. زه فکر کوم چې همدغه مسأله د ځنګړو استازو د لری کېدو یا بدلیدو اصلي علت کېدای شي.
فاکتور بیشترین سبب
د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د ګوښه کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د موجوده حاکمیت لخوا نه په ایرانی کتابونو ورود باندې په استلا منا لګیدل دا نه پری دی. دا تمام خی چې د ایران حاکمیت په دې باندې باورمن دی چې د دې ډیپلوماټان په لازمه اندازه باندې مؤثر په افغانستان کې کار نه کوي او زیات د ایران رابطه د کنسولی مسایلو پر رابطه باندې د هغه د چنوې سفیر د کنسولی معاون مقرر کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د نومبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه او علی رضا بیگدلی د سفیر په توګه وګمار. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د میاشتې په 10 د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازي آصف درانی له دندې ګوښه کړ او ورپسې د امریکا متحده ایالاتونو د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست له دندې ګوښه کړ. حسن کاظمی قومی د 1401 کال د قوس په میاشت کې د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو او ترڅنګ په افغانستان کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه هم چارې مخته وړلې. د افغانستان لپاره د ایران تازه ګمارل شوی سفیر علی رضا بیگدلی تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو د مرستیال په قزاقستان کې د ایران د ډیپلوماټیک استازولۍ د استازي او په آذربایجان، قبرس او ترکیه کې د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو طالبانو تل دا ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، په داسې حال کې چې بېلابېلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی تل نیوکې کړې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته لاړ چې تر دې وړاندې د چین ځانګړي استازي د کابل او د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د روسیې د ملي امنیت شورا رئیس سرګی شویګو طالب چارواکو ته د دې د حکومت د رسمیت پیژندلو کومه ژمنه ورنه کړه، خو ویې ویل د طالبانو نوم به د روسیې د تروریستي ډلو له لیسته وباسي. د افغانستان په اړه سیاسي الیزلې په داسې حال کې تر پخوا زیاتې شوې چې ځینې کتونکي په امریکا کې د حکومت د بدلېدو له کبله فکر کوي افغانستان ته به نوی پام واړول شي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورټ کې.
د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو پرون دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیالانو او دفاع وزیر سره جلا جلا ولیدل. سره له دې چې مسکو د طالبانو حکومت لا هم په رسمیت نه پیژني او په زغرده وایي چې لا دې ته ډېر وخت پاتې دی چې په دې اړه خبرې وشي، د دوړو خو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول نږدې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر اعلان کړی چې په دې کتنه کې د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاریو، سوداګری، ترانزیت او پانګونې په څیر موضوعاتو باندې خبري شوې دي. د ملا برادر د دفتر په وینا دغه روسی مقام د ولادیمیر پوتین په لارښوونه کابل ته راغلی او په دې سفر کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي او د صدر اعظم مرستیال ملکیا کړی ده. ملا برادر له شویګو سره په خبرو کې وویل د دوی د حکومت بهرنی سیاست پر اقتصاد متمرکز دی او د هیواد امنیت او ثبات افغانستان د سیمې د اقتصادي همکاریو مرکز ګرځولی دی. د طالبانو له قوله شویګو په دې کتنه کې ژمنه کړې چې مسکو به طالبان له تور لیست څخه وباسي. همداراز دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي تحرکات زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته له سفر وروسته په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له بیلابیلو طالب چارواکو او همدارس د چین له استازي سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو د شنون کې شاه محمود میاخیل په نظر د سیاسي حل ځلې د افغانستان په اړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو د اندیشنو ښکارندوی کوي.
د حل ځلې د دې لپاره دي چې که یو اجباه رامنځته شي چې هم په داخل افغانستان کې، هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې، نو دا به لار دې ته پیدا کی چې په افغانستان کې یو مشروع او قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي. البته په دې برخه کې اوس هم ډېر اختلاف د نظر موجود دی. ټول په دې فکر دي چې د امریکا د نوې ادارې د راتک سره د دې فرصت هم شته چې د افغانستان وضعیت تغییر وکړي او تهدیدونه هم شته.
خود طالبانو پر اساس د روسیې د ملي امنیت شورا منشي د ترانس افغان پروژې چې ازبکستان د افغانستان لاري له پاکستان سره د ریل لاري په وسیله وصلوي ملاتړ وکړ او ویل چې روسی شرکتونه په افغانستان کې د قانونو، کرنې او ترانسپورت په برخو کې پانګونې ته لیواله دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم له شویګو سره په کتنه کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې په سیمه ایزو فارمټونو کې مانادار حضور ولري. هغه دا هم وویل چې د طالبانو حکومت به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا هغه ژمنه ده چې طالبانو د دوه په موافقه کې هم کړې ده او د سیمېو نړۍ هیوادونه بیا بیا له طالبانو څخه د عملي کېدو غوښتنه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي علي زلي زیاتې شوې. د دغو تحرکاتو دلیل څه کېدای شي؟ اسمت ساروان په دې اړه د سیاسي چارو لشنون کې او د برلین پانتون له استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي، او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا د روسیې منافعو ته یا د افغانستان د ګاونډي هیوادونو منافعو ته په ضرر یې هغه حرکتونه دلته باید مهار شي د اوسني حکومت لخوا نه.
اتمر صاحب، د روسانو اصلي تشویش د افغانستان له لوري څه دی؟
د روسانو تشویش ډیری دا دی چې هغه ترهګرې ډلې لکه داعش دوی د افغانستان ځینې بهر منځنی آسیا ته یا مثلا روسیې ته یا چین ته یا ایران ته خطر متوجه نه کړي. د دوی ډیری تلاش په همدغه برخه کې دی. د دوی سفر افغانستان ته هم کیدای شي دغه تشویش یا دغه اندېښنې د افغاني لور سره دوی مطرح کړې وي، په زمین کې که دغه ثبات په افغانستان کې موجودي یا راشي نو دوی به لیواله چې په اقتصادي برخه کې افغانستان سره د پروژو په پلي کولو کې کومک او مرسته وکړي او افغانستان د یو اتصال نقطې په شکل باندې د مرکزي آسیا نه بیا د جنوب آسیا پورې د انرژي د انتقال او د ترانزیت او ترانسپورت یو لویه برخه جوړه کړي.
اتمر صاحب، د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر سفر مخکې د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، دغه راز افغانستان ته لاړ. داسې معلومیږي چې ځینې نورې سیاسي هلې ځلې هم روانې وي. دا سیاسي فعالیتونه د افغانستان په تړاو زیات ښکاري، دلیل یې څه کېدای شي؟
د چین د استازي سفر هم پاکستان ته او د پاکستان له اندېښنې په دغه برخه کې هم کېدای شي دا په دغه تړاو باندې. د بلې خوا نه ځینې هڅې شروع شوي دي لکه چې ویل کېږي ښاغلی حشمت کرزی، البته دا هم ویل کېږي چې دوی د ښاغلي ډاکتر عبدالله او د حامد کرزی په غوښتنه دغه ماموریت پیل کړی او کوشش دا کېږي چې یو خو د افغانانو تر منځ دغسې یو تفاهم رامنځته شي کوم چې ټول افغانان په ګډه وشي کولای خپل وطن کې کار وکړي، د خپل وطن د اوسني مشکلاتو دپاره یو د حل لاره پیدا کړي. او بل خبره دا هم دی چې د دوی څلورمه ناسته په پام کې دی او په دغه لاره کې هم هلې ځلې روانې دي تر څو چې اوسني نظام سره مرسته وشي چې دوی وشي کولای د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب برابر کړي. نو دغه هڅې دي چې هم د خپله د سیمې د هیوادونو د خوا نه پیل شوي دي، هم د هغو افغانانو له خوا نه کوم چې دننه او بهر د افغانستان ځینې دوی د افغانستان په مورد کې کار کوي او فکر کوي.
د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر چې افغانستان ته د روسیې د ملي امنیت شورا د رئیس سرګی شویګو د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې خلک او ځوانان د یو واده توان نه لري، شته داسې خلک چې دوهم دریم څلورم ودونه هم کړي، خو دا چې د میړه د دوم واده په کولو سره د څومره ښځو هیلې زندۍ او ژوند یې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، دې راپور کې زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه له یو شمېر دغو ښځو سره خبرې کړي چې میړونه دوم ودونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د زما خاوند دوه ښځې وکړلې، زه مشره ښځه وم، ما تعلیم نه و کړی، بې سواده وم، پنځه مې لورګانې دي، درې مې زامن دي، ما ته بار وخت ویلې وایي ته بې سواد یې، ته بدرنګ یې، په تا مور و پلار تعلیم نه دی کړی. زه دویمه ښځه کوم، بیا ورته یو ملګري خپله خور ورکړه، هغه معلم وه.
بس ګوله د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ اوسیدونکې او د اتو ماشومانو مور ده. نوموړی وایي میړه یې دوهمه ښځه ځکه وکړه چې د تعلیم نه وکړی. بس ګوله چې اوس شاوخوا د څلوېښتو کلونو ده، وایي اووه کاله مخکې یې میړه دوهم واده کړی چې له امله یې دا د ژوند ډیرو سختیو ګاللو ته
ښځې نظر نه کوي. ما ته وایي وي ته بې سواد یې، ته بدرنګ یې، او همیشه هم دا خبرې کوي او بنې له مې ښه په درانه سترګه ګوري او جوړه جامه هم ورته کوي. زما بچو لم څه خاص نظر نه کوي، نورو بچو د پنځو سره مې ډېر توپیر ور چلن ورسره کوي. همدارنګه بس نه رال جوړه جامه کوي، نه مې په ساده خوا چې ته پرېږدي، همدا وایي چې ته بدرنګ او ته بې سواد یې، تا ولې مور پلار تعلیم نه کولو. زما ژوند چې دی اوس نن ورځ کې ډېر سخت دی، خو زه یوازې
دا یوازې بس ګوله نه ده چې په افغانستان کې د دې دود قرباني ده. زرګونه ښځې شته چې د دې دود له امله یې ژوند له تاوتریخوالي سره مخ دی. کلمه په همدې ولایت کې بله ښځه ده چې د دې په خبره په دیارلس کلنۍ کې پلار داسې چاته واده کړی چې عمر یې تر دې ډېر لوړ و، خو بیا یې هم دوهم واده پرې کړی دی.
زه ډېره وړه وم، دیارلس کلنه دولس کلنه وم چې واده شوم. مور مې وفات شوې وه، پلار مې هغې وختونو کې ژوندی و چې زه یې ورکړم. چې زه یې ورکړم دې خلکو له زما د میړه د عمر دومره ډېر و، هغه زما نه په عمر کې ډېر و، زه وړه وم. څو وختونو کې مې ډېر وخته پورې، خو زه بیخي دغه هم نه وم، د ښځو خبره رسېدلې هم نه وم، خواښې خسره وو، غټ فامیل هم و، ډېر خلکو په کور کې، او کارونه به م کول. او د میړه مې را سره زندګي ښه نه وه، د خواښې خسر مې هم ښه نه وه چې د دې بچی نه کېږي. زه خو په اصل کې وړه وم، ماشومان مې نه پیدا کېدل، لږ وختونه وختونه تېرېدل. د میړه مې زه لږ لږ راسره وضعیت ښه شو، زما هم عمر زیاتېده، خدای پاک ماشومان راکړه، یو څو ماشومان مې پیدا شو. بس یو لږ وختونه تېرېدل چې زما د خسر دغه د بل زوی و لیور مې و، هغه مړ شو. چې مړ شو د هغې ښځه پاتې شوه، ماشومان هم ورسره ډک کور را باندې را ننوته، ډېر خلک وو، هغوی ډېر بچي و راغلل. زما میړه یې په نکاح بس موږ سره اوسېدل، جنګونه او جګړې شوې په کور کې. بیا چې دا بله ښځه راغله هم په کور کې وضعیت ښه نه و، جنګونه به یې راسره کول هر وخت. بس هغې له به نظر کوم، هله به نظر نه کوو، ځکه چې زه بې مور او بې پلاره وم، څوک مې نه و ته پوښتنه یې ته کړې وه.
د نوموړی په خبره موده وروسته یې په کورنیو جګړو کې میړه مړ شو، او بیا یې لیوره تا ځان ته په زوره او جبر نکاح کړی. کلمه اته ماشومان لري چې پنځه یې د لومړي خاوند څخه دي او درې له دوهمه. نوموړی وایي دا او ماشومان یې بې سرپرسته او له سختو حالاتو سره مخ دي. خدا یوازې هغه ښځې نه دي چې دوهم واده یا بند پرې راغلي، هغه ښځې چې د دوهمې ښځې په صفات د لوړ ولور یا د ورور په بدل او یا هم د خپل پلار د پورونو د پرې کولو په بدل کې یو کور ته ودیږي هم له دې تاوتریخوالي سره مخ کیږي. عائشه بیا هغه میرمن ده چې د دوهمې ښځې په صفت واده شوې. نوموړی وایي چې پلار یې د ډیرو پیسو په بدل کې داسې کس ته ورکړی چې وار د مخه واده شوی و.
زما خاوند چې د دوه ښځې وکړله، دویمې زه یمه. علت یې دا و چې یو وخت اقتصادي ډېر زیات ضعیف و، غریب و، نو لومړنۍ ښځې ورسره په ډېر سختۍ کې ژوند تېر کړله. ډېر غریبیان یې هغه سره تېر شو، د وخت په تېرېدو سره اقتصاد یې ښه شو، خو ما پسې راغله. نو پلار هم د پیسې شوقي و، د ډېر پیسو په مقابل کې زه ورته ورکړلم په بنه باندې. نو یو ډېر کم وخت لپاره زما ژوند ښه و، ښه تېرېده. بیا د نوي وضعیت سره نو کارونه بیرته خراب شو، د هغه اقتصادي وضعیت هم مخ په خرابېدو. نو سغه نشي کولی چې د هغه ماشومان هم زیات دي زما، نو دوه کورنۍ ساتنه ورته ډېر زیات سخت شوي دي.
له دې حالت سره د افغانستان په هره برخه کې ښځې مخ دي، او خلکو بل واده د یو دود په شکل منلی، او هیچا یې تر اوسه پر وړاندې غږ نه دی پورته کړی. خو په دې وروستیو کې هنرمندې آسیه مهرابی د بنې فریاد په نوم یوه سندره بللې چې ښکاره پکې د یوې ښځې احساسات بیان شوي چې څه پرې تیریږي کله چې د خپل د ژوند د ملګري د دوهم واده غږ پرې وشي. د دې سندرې شعر د اغلې پروین ملال دی.
ساعت 5:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو